السلام علیکم، ستړی مشه. یو نامعلوم وسلوال کس په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلي دي. دا د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د سر موضوع ده. صفی الله ستانکزی مخ راغلاست وایم، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په ننګرهار کې درې افغان خبریالان ووژل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او په برما کې امنیتي ځواکونو نن پر مظاهرتچیانو ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل: په جلال آباد کې په دوو بیلو پیښو کې چې تقریبا په یو وخت وشوې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي نن ووژل شوې. یوه پیښه د زرګرانو په سیمه کې د مازیګر څلورو بجو خواته وشوه چې د انعکاس ټلویزیون دوه کارکونکي پکې ووژل شوې، او بله پیښه د جلال آباد د قصبې په سیمه کې وشوه چې د انعکاس ټلویزیون یو خبریاله پکې ووژل شوه. د ډزو پر مهال یوه لاروی ښځه هم ټپي شوې ده. د دې ټلویزیون خبریاله ملاله میوند د دسمبر په میاشت کې په جلال آباد کې د ډزو پر مهال وژل شوې وه چې د هغه پیښې مسؤلیت دایښ منلی و. د نننۍ دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دولت د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د اعدامې خبر ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل:
دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
د افغان دولت د پلاوي د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو به نتیجه پای ته ورسیده. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نږدې یو میاشت مخکې برمته شوي وو او د غره په یو غار کې ساتل کېدل چې له هغه ځایه تښتېدلي وو او د ملي اردو یوې پوستې ته ځانونه رسولي وو. د پروان د شاري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل: عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قند آغا او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سرسیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کال بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلې دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د 121 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې زیمبابوې 133 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوسېدل. دا ټیسټ لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. په داسې حال کې چې د جنوب ختیځ آسیا د بهرنیو چارو وزیران د برما د کړکیچ لپاره خبرو ته چمتو کیږي، د برما امنیتي ځواکونه یو ځل بیا د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې له تشدد کار اخیستی دی. د راپورونو له مخې د برما په ستر ښار یانګون کې امنیتي ځواکونو له اوښکې بهاون کې ګاز استفاده کړی ده. همداراز پولیسو د مظاهره چانو د خپرېدو لپاره د هغوی په لور ډزې کړې دي چې څلور تنه ټپیان شوي دي. د فبروري په لومړۍ نیټه پاوس په برما کې کودتا وکړه او د دې هیواد مشر اونګ سان سوچی د هغې د ګوند له یو شمېر مشرانو سره زندانی کړل. تر کودتا وروسته په برما کې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه د لږ تر لږه 21 اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبرونه خپره شوې دي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس ناوالني زنداني کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالني قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بلور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالني په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 12 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبه پورس د دې واکسین د لومړی برخې تر رسیدو وروسته د دغه هوا سر اعظم ایګور ماتویچ وویل:
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوه تړون لمخې 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په مې او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه و. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 9.
ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې نن په جلال آباد کې لکټر لګ په دوو بریدونو کې د انکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوې دي او یو بل خزه ټپی ده. د مو ده سر موضوع ده.
خزې پرتی وزن نه ویوړلې چې په خانه ته نور هم سندې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې روغتیا پالانو ته د کووېډ 19 د واکسین تطبیق په نورماله توګه روان ده.
د واکسینو د تطبیق چاره په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې 14,595 روغتي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په دې پروګرام کې د هموري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خند بللې افغان چارواکو توند خبرګون وخوت.
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د امدی هدف لپاره و چې د واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کیږي. راځو لومړی مطلب ته. نن په جلال آباد ښار کې د انکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي او یو بل ښځه ټپي ده. دوی د لکتر لګ دوه بریدونو په پایله کې مړي شوي دي. د انکاس ټلویزیون د معلوماتو له مخې په دغو خزینه کارکونکو باندې شاوخوا 4 بجې برید شوی دی کله چې دوی له دفتره د کور په لوري روان وي. د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شی بر سره تازه جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلستانک زیست د انکاس تلویزیون دغه درې خزینه همکاران نن په دوو بلابیلو وسلوالو حملو کې وژل شوی دي. د انکاس تلویزیون مسؤلین وایي چې دغه درې خزینه همکاران مرسل، شاهناز او سیدا د دې د دوبلې د برخې کارمندان وي چې له دفتره د کور پر لور باندې روان وي او نامعلوم وسلوالو په ډزو کې ووژل شي. نو ویل کېږي داسې چې دا دوه بیلابیلې پیښې شوي دي. یو هم د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه ده، د زرګرانو کوڅې کې دا پیښه شوې چې دوه همکاران پکې دوی وژل شوي دي. یو بل هم د ښار په څلورم ناحیه کې قصبي سیمه کې په ډزو باندې وشتل شوې ده. په لومړي ځل کې ویل کېدل چې یوه ټپي ده، خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤولین وایي چې دوی ته دوه جسدونه او یوه ټپي میرمن وروړل شوې وه چې وروسته ټپي میرمن هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په سیمه کې څو تنو عیني شاهدانو د دې پیښې انعکاس تلویزیون ته ویلي دي.
خو چې موږ نه وخت راغلم دوه خزین د برتې و ولکان ویولې چې تامې فاده ویولې ولا یا ولا یو خزې ده یا بل شوار وي دې خدمت
خزې برتې و زنه نه ویولې چې په خانه ته نور هم سندې دي
ولا چې برتې و نو خزې درې لا خزې دي زخمیانی وي خامخا مړي نه وي.
اخوا د رسنیونه د دفاع یو شمیر ټولنو د غپیخه په کلک ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان رسنیو د دفاع کمیټي مسول عبدالمحیط هاشمی سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې د غپیخه غندلې ده، ویلي دي چې د دولت درسنۍ او ژورنالیستانو د امنیت پټینګول کی په پاتې راتلو باندې تورن کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې باید حکومت د ژورنالیستانو امنیت ونیسي.
ډیره مننه کوم. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت هم د دغه پیخي په اړه باندې د ازادي رادیو خبريال سره خبري کړې دي. پاسوال جمعه ګل همت ته بغوښ شو
څراغ معلومات موږ درو متاسفانه درې نفر از موږ باندې په شهادت سره د دې او دوه نفر زخمیان دي چې د دوی کې هغه مهم توریست دی د رابری کول هغه د خاري په سیټ په نوم هم دا اوس کړو تر سوي دي د ورښې سره او یو من خفقن ته فلچې سره ان شاء الله په لټین جریان شي نور باندې دا
که څه خلک اقرار کړي چې کومېډالي پورې اړه لري
ته طالبان په ډل پورې اړه لري او پاکستان کې روزه سوي دي هم نن غره
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت و چې د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې. د ازادي راډیو خبریال له هغه سره خبرې کړې دي. وروسته به په همدې اړه جزئیات درته خپاره کړو. اوس د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزینه همغږي د برخې مشره آغلی وحیده فیضی را سره د ټلیفون په کرخه خبرې کوي. وحیده فیضی، تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. بد پیښه شوې ده په ننګرهار کې، درې رسنیزي کارکونکي خبریالانی وژل شوې دي، یو بل خزام ټپي شوې ده. د تاسو تازه معلومات په دې ارتباط باندې څه دي د تاسو د کمیټې؟
سلام بر شما. در قدم اول تسلیت عرض میکنم به جامعه رسانه‌ای در افغانستان. متاسفانه تا قرار یک سال بعد داشتیم و فعلا نام در وضعیت خوبی قرار نداریم. متاسفانه اطلاعاتی که فعلا بر ما نشان میتنیست که 3 تن از کارمندان رسانه‌ای زن از انعکاس شهید شده و جزئیات تازه در دست نیست. فعلا هم همکارای ما در ننګرهار تلاش دارن که به جزئیات تازه دست یابند.
وحیده فیضی، په انعکاس تلویزیون یوې خبریالې باندې مخکې هم برید شوی و، ملاله میوند باندې وژل شوی و، په ټوله کې خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په ارتباط باندې څه وایې؟ ولې حکومت په دې برخه کې څه کار نه دی کړی؟
متاسفانه موضوع قسمی است که شاید یک قسمت حکومت هم ضعیف بوده، ناکام بوده، چرا که شما هم یادآور شدین چندین بار است که حملات مستقیم بالای خبرنگارا و رسانه شده. اما برمیگرده بر اینکه خبرنگار نه تنها در ساحه کار بلکه در بازار هم دیگه امن نیست، حتی خانواده خبرنگار در امن نیست. بنابراین من فکر میکنم که یک پلان بسیار بزرگی در راست که ما را سرکوب کنه و ترس ایجاد کنه در دل ما که دیگه ما نتونیم در رسانه کار کنیم. شما ببینید اگر یک خبرنگار یا یک کارمند رسانه یا یک رسانه مورد هدف قرار میگیره یا زیر تهدید می باشد، در او قسمت شاید خوبتر بتان آدم برش تدابیر بسنجه. اما ای که خود من حیث خبرنگار نه، حداقل می روی در بازار بیرون با وجود از آن زیر تهدید می باشی. بنان نفکر می کنم که ما شاید بسیار بسات بلندتر زیر تهدید هستیم، نه تنها در رسانه ما، در محل کار ما، بلکه در جای ها ممکن میریم وقتی که زیر تهدید میباشیم. بدون شک تفکر میکنم به برنامه و یک پلان بسیار زیاد بزرگی ضرورت است که بتونه دولت هم در این قسمت توجه بیشتر کنه، کمی تکان بخورن، به خاطر که قضیه اول نیست، دوم نیست. ما در یک هفته قضیه دوم است که سر خبرنگار میشه. شما در جریان هستیم که خانواده خبرنگار چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت، فیلم خبرنگار در بازار مورد هدف قرار میگیره. بنان فکر میکنم که یک توجه جدی حکومت و نهادهای بین المللی که داخل فشار بیاره بالای طرف و ضرورت از این قسمت.
دیر از یاد مننه کوم وحیده فیضی و د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزو د برخې د همغږۍ مشره.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګاست. په افغانستان کې د کورونا واکسین لپاره یو اونۍ اوړي د دغه هیوات د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14 تنه چې ډیر پکې روغتیايي کارکونکو دی واکسین شوې دي. ډیره واکسین شوې کسان وایي د دوی د بدن د واکسین په وړاندې جدي حساسیت ونه خوت. په افغانستان کې کورونا واکسین د هند په مرسته خلکو ته تطبیقېږي. په دې اړه باندې راپور تاسو ته ورسته خبر کو. خو اوس د ازادي رادیو خبريال د ننګرهار له موږ سره خبري کوي. د دوی نبا تازه جزئیات پوښتو. دوی د ننګرهار روغتیا ریاست ته ورغلي دي چیرته چې دغه ټپیان او جسدونه انتقال شوي دي. مهرباني وکړئ موږ تاسو غږ اورو. کراته وایي چې د خپل سترګ لیدلې حال راته وایي چې په الته سره روان دي. د دوی فامیلونه راغلي څه وایي دوی؟
ډیر زیات مننه. زما سلامونه ومنې. زه د ننګرهار او زوی روختون ته راغلی یم. دلته د ننګرهار د او زوی روختون د مسؤلینو خبره چې 15 تنه چې په نننیو دوه جلا بریدونو کې پټز وشتل شوي، د دریو جسدونه او دوه پټپی حالت کې راوړل شوي چې 15 واړه مېرمنې دي. درې تنه د انعکاس د سیمایز ټلویزیون د دوبلې د برخې کارکوونکي وي، هغه درې واړه وژل شوی دی. او همداراز دوه نورې مېرمنې چې د پیښې په ځای کې وی هغه ټپیانې شوي دي او په ټپي وضعیت کې دلته د روغتون کې درملنې لاندې دي. دلته ګڼ شمېر خبریالان راغلي دي او د دغو پیښو د قربانیانو کورنۍ راغلي دي. خو تر اوسه پورې نه د پیښو د قربانیانو کورنۍ او نه خبریالانو اجازه ورکړل شوي چې لټپیانو او یا له جسدونو لیدنه وکړي. دوی منتظر دي تر څو د دوی تحقیقات پای ته ورسیږي او هغې نه وروسته بیا د دوی کورنۍ او یا خبریالانو ته هم اجازه ورکړي. مسؤلینو سره چې موږ غږېدلي یو، هغوی وایي چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې سیمه کې لومړی برید شوی و چې د زرګرانو په کوڅه کې شوی و. په دغه ځای کې دوه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې خبریالانې په نښه شوي، کارکوونکي په نښه شوي او دواړه وژل شوي دي. تر څنګ یې دوه ملکي وګړي په دغه خزینه وګړي په دغه پیښ کې ټپیانې شوي. یوه بله پیښه بیا د جلال آباد خط څلورمې ناحیې د قصبی په سیمه کې رامنځته شوې وه چې په هغې کې یوازې د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې یوه بله کارکوونکي په نښه شوې وه چې د سر په برخه کې ویشتل شوې وه او وژل شوې ده.
مننه کوم. د انعکاس ټلویزیون له مشرانو سره تاسو خبري وکړي، هغوی څه ویل چې څه غواخونه ورته موجود وو که څنګه؟ یا د امنیتي کسانو په اړه باندې څه ویل چې د دوی د امنیت په نیولو کې ولې پاتې راغلي؟
نو د انعکاس ټلویزیون مسؤلینو سره موږ په دې اړه باندې خبرې وکړې. دوی ویل چې شاوخوا درې میاشتې مخکې چې کله د دغه ټلویزیون یوه خبریاله ملاله میوند وژل شوه، له هغې راهیسې دوی ته ګواښونه وو او د دوی یعنی دغه داسې انګېرله چې داسې پیښې به نور هم رامنځته کېږي. دوی وویل چې وخت په وخت موږ د امنیتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي، خو په مقابل کې دوی ډاډ راکړی دی. او دوی اندېښنه ښوده چې د دوی د ډاډ سره سره بیا هم دغسې یوه پیښه رامنځته شوه او د انعکاس کورنۍ درې نور غړي په نښه ووژل شول. خو موږ د ننګرهار امنی قمندان جمعه ګل احمد سره وغږېدو. هغه د دغه پیښې په اړه باندې که څه هم ډېر معلومات پر نه کړل، خو دی تایید کړه چې درې کسه خزینه کارکوونکي د انعکاس ټلویزیون وژل شوي دي او دوه ملکي خزینه وګړي ټپیانې شوي دي. خو د تر څنګ یادونه وکړه چې دوی د دغو دواړو پیښو نه د یوې پیښې عامل نیولی دی چې د قاري بصیر په نامه باندې وو او دی په رکشه کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې د دې سره یو میل وسله هم نیولې ده. دوی ویل چې په دغه دواړو پیښو عاملونو پسې نوره لټه هم روانه ده، خو تر اوسه د یوې پیښې عامل نیولی. نو معلومه نن دا چې دغه عامل لا تورن دی او کدا پیښه واقعا تر سره کړی ده، خو د پدې اړه باندې نور معلومات ورنکړه.
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو خبريالو چې د ننګرهار لوزوی روختنې لمک سره خبري کولې. د هلته د ټپیانو لیدو ته ورغلی او همدارنګ د ګڼو خبريالانو سره چې هلته د ننګرهار د نننوي الکترو دوه بریدونو څخه مړی او ټپیان ورول شوی دی. البته 15 کسان په دې پیښه کې زیانمن شوی دی، د انیکاس تلویزیون خبريلانی چې د دوبلې د برخې کارکونکو وی غوي وجل شوې دي او دوه نورې خزي هم په بریټ کې ټپيان شوې او په قصبي کې شوې ده او بل د زرګرانو په کوڅه کې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ویل دي چې د همدغه وسنۍ په پټړاوي یو عامل چې قاری باسط نومید د خبره نیول شوې ده او دوه ویل چې د بریټ طالبانو کړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس برا شو د کرونا د واکسین د تطبیق راپور ته. په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره یو نه اوړي د غیواد د عام روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14000 تنه چې ډیر پکې روغتیاي کارکونکو دی واکسین شوی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات په حوزوی روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کورونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کووید-19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه یې کړې او وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه ښود.
ما د وارد لس نفره واکسین سوي دي چې د دوی درې نفره موږ هیڅ اراز او علایم نه لرو او ونه پر نور د موږ کارکونکي اراز او علایم لري، تب لري، سردردی لري او ځان درد کې او نفسنګي هم بعضې ته پیدا شوی وو. بعد د 3 ساعت بیا ګرد جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقا وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما ډېر پرېرو ساعت 12
وړم ورځ 12 بچ واکسین شوم. د 13 ورځې تر 12 بجو مې وضعیت ښه نه و، سخته تبه د ستوني او د ځان درد مې درلود. خو شکر له 13 ورځې وروسته اوس ښه شوم.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزای
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. په 3 ساعتونو کې 4,402 روغتیایي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 14,595 روغتیایي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکونکو ورپسې خبريالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل شي. یو شمیر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 واکسین ورکړل شوی چې 1,00,000 روغتیایي کارکونکو ته، 1,60,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو او 10,000 خبريالانو او نورو دولتي کارکونکو ته په پام کې نیول شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ غونډه شوې. دواړه لوري وایي په پرونی غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی دی او بحثونه به دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او 13 ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډه په ورځنی ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي.
د مرکزی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي رادیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبري پایله نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی د غړي وای نن یا هم سبب دواړه لوري وی مطلوبې پایلې ته رسیدو لپاره بیا د خبرو میشته کین. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماشام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته تر سره شو او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ بمداسي دوام لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر دفتر ویان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالی محمد نعیم د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نه شي کېدای. هو جمهوري ریاست بیا وایي د واک د لیږد یوازینی لار ټاکنی دي. د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینپال
د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پر بل رژیم پر ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو میانمار برما ته هلته نن د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو باندې تاوتریخوالی شوی دی. دا تاوتریخوالی له څو ورځو راهیسې روان دی. مظاهره چان د پوځي کودتا په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د حکومت په ړنګېدو باندې غصه دي او غواړي چې بیرته یو ملکي حکومت حاکمه شي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانیو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړې او ډالونه یې په لاسونو کې وو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضیه لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظربند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بیرته د ملکي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ د یو پولیس د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پوز له خوا کودتا چې نړیوالو غندلې د غرض په میانمار کې چې نږدې نیمه پیړۍ واګې د پوز په لاس کې وې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزوري هڅې هم پکه کړې دي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت خبرې کوي په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنگاپور، انډونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې آنګ سان سوچي او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. پنځه اویا کلنه آنګ سان سوچي له کودتا رئیس په عام محضر کې نه درېدل شوي، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې پروګرام مو واورید. سید سمی عباس له تازه راپورونو سره راغلی. بل پروګرام